شپږ بجې دي د ازادي راډیو د ماخمنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره هم دوستانو په دې خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ولسمشر کرزی وایي تروریزم د ټولې سیمې لپاره جدي ګواښ دی او د همدې لپاره باید د دې پر وړاندې په ګډه مبارزه وشي. د ایساف ځواکونه وایي چې د امنیت د انتقال درېم پړاو به تر یوې نیمې میاشتې پورې په پاتې سیمو کې هم تطبیق شي، خو له هر سره مخکې له جنقا الکوزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس وای په افغانستان کې القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو ته باید د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې سیمه ایزه همکاري وشي. د انګلستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د 2013 کال تر پایه به هیڅ انګلیس جنگي عسکر په افغانستان کې نه وي پاته، او د انګلستان د هغه روغتون چارواکي چې ملاله یوسفزای پکې تر درملنې لاندې د وای په روغتون کې څو تنه نیولې دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د آذربایجان په مرکز باکو کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان په غونډه کې ویل په افغانستان کې القاعده د ازبکستان اسلامي غورزنګ او نورو تروریستي ډلو فعالیت کوي. د سیمه ایزو مشرانو څخه وغوښتل چې د وسلو او نورو موادو قاچاق چې په افغانستان کې ممکن له تروریستانو سره مرسته وکړي مخه باید ونیسي. د آذربایجان په مرکز باکو کې د لسو غړو هیوادونو د اقتصادي همکارۍ د سازمان غونډه نن پیل شوه. په غونډه کې د افغانستان، ایران، پاکستان، آذربایجان او ترکیې مشرانو او د غراز د قزاقستان، ازبکستان او قرغزستان استازو هم ګډون کړی. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري هم د تروریزم او په خاص ډول په 14 کلنې ملاله یوسفزای باندې د طالب وسلواله د تروریستي حمله په اړه وینا وکړه. د انګلستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د 2014 کال تر پایه به په دې هیواد کې د برېټانیا هیڅ جنگي ځواک پاتې نشي. میرمن سعیده وارسی چې نن په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل له افغانستان نه د دوی د سرتیرو په وتو سره به هم له دې هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
تا پایان سال 2014 میلادی بریتانیا
د 2014 میلادي کال تر پایه به انګلستان په افغانستان کې هیڅ جنگي عسكر ونه لري. خدا زموږ د ژمنو پای نه ده. موږ به له 2012 کال څخه تر 2015 او له هغه وروسته د افغانستان د پرمختګ لپاره تر ټولو لوی مرسته کوونکی اوسو. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دوه ورځې مخکې ویلي و د 2015 سرتیري به د روان میلادي کال تر پایه له افغانستان نه ووځي. د باګرام په هوایي ډګر نن سهار د توغندیو حملې وشوې. د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی وای نن سهار له قلعه بلند سیمې نه څلور راکټونه د باګرام په هوایي ډګر لګېدلې دي. قدوسی د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو د باګرام په هوایي ډګر د راکټونو توغولو مسؤلیت منلی او وایي چې میدان ته یې درانه تاوانونه رسولي دي. چارواکو د دوی دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي په یو لړ عملیاتو کې څه باندې 1.5 کیلوګرامه امونیم نایتریت چاودونکي مواد نیولي دي. د ملي امنیت ریاست نن ویل دا مواد په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوي. افغان دولت د امونیم نایتریت سره په کاروبار باندې بندیز لګولی. چارواکي وایي وسلوال مخالفان په خپلو ډیرو چاودونکو کې له همدې موادو څخه کار اخلي. زمون کاغله ازادي لري اوري. د انګلستان د هغه روغتون چارواکي چې ملاله یوسفزای پکې تر درمنل لاندې د وای پر روغتون کې څو تنه نیولې دي. د برمنګهم د کوین الیزابت روغتون رئیس ډیو راسر وای یو شمېر کسان روغتون ته ورغلي وو او ځانونه د ملاله یوسفزای خپلوان معرفي کړي وو، خو د پولیسو لخوا ونیول شول. 14 کلنه ملاله تیر ونی د پاکستانی طالبانو لخوا په سر کې په ګولې لګیدلې وو او د دوشمې په ورځ د خاصې درمنلې او د وسلوالو له بل حملې څخه د ژغورنې په مقصد انګلستان ته انتقال شوه. ډاکټران د ملاله د روغتیايي حالت د پرمختګ په اړه خوښ دي. راسر وای د ملالۍ درملنه او راګیدنه ممکن څو میاشتې وخت ونیسي. ملالۍ د ژر ښه کېدو لپاره زیات توان لري. ښکاره خبره ده چې دا یوه اوږده لار ده او نوموړی تر اوسه په دې لار نه ده روانه شوې. د حالت د خرابېدو امکان هم شته، خو دا مهال موږ پوره خوښ یو چې هر څه پر سم لوري روان دي. لبرې خوا د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک سی این این تلویزیون ته ویلي د طالبانو د ویان احسان الله احسان په سر چې په ملالۍ باندې د حملې مسؤلیت اخیسته $1,000,000 جایزه یې خده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ویل د اروپایي اتحادیې نوي بندیزونه با تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو طاقتونو سره خبرو ته اړ نه کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرس د غراز ویل دا نوي بندیزونه به د اټومي سونګ موادو د تولید په کار کې د تهران مخاونه نیسي. مهمان پرس د اروپایي اتحادیې بندیزونه غیر قانوني، غیر عقلانه او غیر انساني وبلل. اروپایي اتحادیې د دوشنبې په ورځ د ایران د تیلو او غازو واردات بند کړل او په نورو مالي راکړو ورکړو یې هم بندیزونه ولګول. له دې مخکې لویدیځو هیوادونو د ایران د تیلو په صادراتو او نړیوالو بانکي شبکو ته د دې هیواد په لاسرسۍ بندیزونه لګولي ول. شاوخوا یو نیم زر کسانو د قرغزستان په جنوب ختیځ ښار جلال آباد کې مظاهره وکړه او د پارلمان د دریو نیول شوو وکیلانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. د مخالف ګوند عطا جورت مشان قمچی بیق تاشیف صادر جعفروف او تالان مامیتوف په بشکک کې د اکتوبر د دریمې نیټې د مظاهرو په تړاو او د عامه نظم د ګډوډولو په تور نیول شوي دي. په دې مظاهرو کې شاوخوا زرو کسانو ګډون کړی و. د قرغزستان په جلال آباد ښار کې د نن ورځې مظاهره کې د صدراعظم مرستیالی کاملا طالیوه او د مخالف ګوند متحد قرغزستان مشر ادا خان مادومروف هم ګډون کړی و. او د بوسنیا د سربیانو د جګړې د وخت سیاسي مشر رادوان کراجچ نن په هیګ کې د جنگي جرمونو په نړیواله محکمه کې خپله دفاع پیل کړه او پر ده باندې د جنگي جرمونو ټول لګېدلي تورونه یې رد کړل. په کراجچ تور دی چې د 1915 کال جولای میاشت کې په سربرنیڅا کې شاوخوا 8000 مسلمانان په ډله ییز ډول وژلي دي. د هیګ محکمې ته وویل د دې پر ځای چې په دې تورونو تورن شي د سولې د رامنځته کولو په کار کې باید د ده هلې ځلې وستایل شي. د کراجچ محاکمه په 2009 کال کې پیل شوې وه او څارنوالانو یې دوسیه بېرته په مې میاشت کې راپورته کړه. د سربیانو د مشر په 2008 کال کې له 14 کالو پټیدو وروسته نیول شوی دی. دغه راز د سربیانو پوځي مشر جنرال راتکو ملادچ هم په روان کال کې په هیګ عدالت ته ودرول شو. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دوستانو تاسو د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اورئ. ولسمشر حامد کرزی وایي تروریزم د ټولې سیمې لپاره جدي ګواښ دی او باید په ګډه پر ضد مبارزه وشي. ایساف وایي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دریم پړاو به تر یوې نیمې میاشتې پورې په پاتې سیمو کې هم تطبیق شي. د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په دریو مهمو سیمو یې د تروریستي بریدونو هڅه شنډه کړې. د افغانستان او برتانیا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د عمل کېدو د څارنې ګډ کمیسون نن خپل لومړنۍ غونډه وکړه. له غونډې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل
ټولو مسایلو باندې خبرې وشولې او په دې باندې فیصله وشوه چې دا همکاري به په راتلونکي کې څنګه ادامه پیدا وکړي. کاری د سند د عمل کېدو لپاره به څنګه یو پروسه رامنځته شي.
دریو افغان میرمنو نړیوال جایزې د سولې لپاره ګټلې دي. پروانه خبری مجله کې د پاکستان په بلوچستان کې د روسیو نه امنیو هم اوري او دا هم اوري چې جمهور رئیس بارک اوباما او د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید میت رومنی بنن ماخستن مخامخ بحث وکړي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. نازادي رادیو خبرونه په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 0.15 صفه په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. افغان ولسمشر حامد کرزی تروریزم یو ځل بیا د ټولې سیمې لپاره یو جدي ګواښ وبله او په وړاندې د ګډې مبارزې غوښتنه وکړه. خاغلی کرزی د ایکو یا د اقتصادي همکاریو د سازمان په سر مشریزه کې په خپل وینا کې دا هم ویل چې کله د ایکو غړي هیوادونه له خپل امکاناتو کار واخلي نو زیات ستونزې هواریدلی شي. دا سر مشریزه نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرانستل شوې چې پکې د دې سازمان د لسو غړو هیوادونو مشرانو برخه اخیستې. د سر مشریزه ته د ولسمشر کرزی د وینا د مهمو برخو تفصیل له حمید مومن څخه اورو.
افغان ولسمشر وایي چې یو شمېر افراطي ډلې هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو او آن روسیه او چین ته حمله ومومي. د وویل چې افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد د امنیت لپاره مبارزه کوي بلکې هڅه کوي چې ګاونډیو هیوادونو ته د دغو ډلو د نفوذ مخنیوی هم وکړي. ښاغلی کرزی د سه شنبې په ورځ د ایکو سر مشریزې ته په وینا کې چې د جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې خپره شوې خبرداری ورکړه چې تروریزم لا هم سیمې ته یو جدي ګواښ دی. افغان کتونکو کسه هم د ولسمشر کرزی د اندېښنې تاییدوي خو وایي چې په سیمه کې د موجوده متضادو سیاستونو په پام کې ساتلو سره د ایکو سازمان ته دا ممکنه نه ده چې په دې برخه کې سیمه ایزه همکاري جلب کړي. د سیاسي چارو کارپوه عبدالستار سعادت هم دې مسلې ته اشاره کوي خو وایي چې افغان مشران باید د موجوده ګواښ په اړه سیمه او نړۍ خبر اوساتي.
دوی د خپل سیاست ایمان یا غا ستراتیژي د فطر حکړې د چې لږه مرغه د کوم سازمان نشي کولای د دوی د ستراتیژي کې موخه چې هغه د تنظیم په اساس دونه ولای د خلکې. اما زموږ مشران د خپل د تدور سیمه کې د مسؤل هیواد په توګه دوی د دغه اضرار او نادیدو تهدیدات نه باید نړۍ خبره کې سیمه باید خبره کې ګوانی باید خبره کې. او زه فکر کوم یو تاریخي مسؤلیت راتلونکي کې د همدغه هیوادونو په اړه وي.
خاغلی سعادت وویل چې د تروریزم په خلاف د مبارزه لپاره او د سیمه ییزې همکارۍ د جلب لپاره پکار ده چې په موجوده سیاستونو کې چې د تضاد پر بنسټ ولاړ دي بدلون راوستل شي. د ایکو سازمان د سرمشر ته د خاغلی کرزي د وینا زیاته برخه هم دغو تروریستي فعالیتونو او ګواښونو ته ځانګړې شوې وه. د وویل چې په سیمه کې د القاعده ازبکستان د اسلامي غورځنګ د پاکستاني طالبانو د تحریک د ختیځ ترکستان غورځنګ او چچن تروریستي سازمانونه فعال دي. د وویل چې د تروریستان په سیمه کې خوندي مرکزونه د روزنې امکانات او نورې اسانتیاوې لري چې په وړاندې ګډې مبارزې ته اړتیا ده. که څه هم خاغلی کرزي د کوم هیواد نوم وانخیست خو ځینې کتونکي وایي چې د خاغلی کرزي هدف پاکستان و، ځکه پاکستان په سیمه کې یوازینی هیواد ده چې د وسلوالو مرکزونه پکې موجود دي. د هم وویل که د ایکو سازمان غړي هیوادونه له موجوده امکاناتو او فرصتونو څخه سالمه ګټه پورته کړي نو زیاتره ستونزې به هوارې شي. افغان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې زموږ پولې د سولې پولې وي او افغانستان په عملي ډول د منځني او جنوبي اسیا، چین او منځني ختیځ ترمنځ د وصل په یوې نقطې بدل شي.
و امر دل چې افغان ولسمشر د ایکو سازمان په غونډه کې ویل چې تروریزم یو ځل تروریزم د ټولې سیمې لپاره ګواښ دی او باید چې په وړاندې په ګډه مبارزه ترسره شي.
خبری مجله اوري.
ایساف وای افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال د دریم پړاو به تر یوې نیمې میاشتې پورې په پاتې سیمو کې هم تطبیق شي. د ایساف ځواکونو انتقال د مسؤلیت د پروسې او مسؤل نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې تر اوسه پورې د ټولو ولایتونو د مرکزونو امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. په عین حال کې د ایساف ځواکونو دفاع وزارت چارواکي مني چې د انتقال د پروسې څلورم پړاو به ستونزمن وي، ځکه په هغو سیمو کې به تطبیقیږي چې د طالبانو فعالیت پکې زیات دی. احمد زبیر ژمن پرې رپورټ لري.
په راتلونکي شاوخوا یو نیم میاشت کې په 15 نورو ولایتونو کې د امنیت د انتقال د دریم پړاو په تطبیق سره داسې ښکاري چې دغه پړاو نور په پایته رسیدو دی. چارواکي وایي په دې سره به د ټول هیواد د 15% نفوس د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په کابل کې د ایساف ځواکونو د انتقال د پروسې د ستراتیژۍ د برخې مسؤل جنرال ریچارډ کریپولوول د انتقال د بهیر رهبری او پرمخړل د افغانانو کار دی او دوی یوازې ملاتړی رول پکې لري. ښاغلی کریپول د سیشن بی پورز له خبریالانو سره په خبرو کې هیله وښودله چې د راتلونکي میلادي میاشت تر پایه پورې د انتقال د دریم پړاو په پاتې سیمو کې هم امنیت انتقال شي.
As regards tranche 3 there remain
پنځه نور ولایتونه چې د انتقال د پروسې په دریم پړاو کې شامل دي پاتې دي. دغه ولایتونه له نورستان، زابل، خوست، فراه او پکتیا نه عبارت دي. هیلمن یو چې د افغانستان حکومت د راتلونکي میلادي میاشتې په وروستیو کې په دې ولایتونو کې هم د انتقال مراسم ترسره
کړي.
تر دې یو ورځ مخکې په کابل کې د ناټو سازمان د ملکي استازي بیان تمه ښودلی و چې جمهور رئیس کرزی به د روان میلادي کال له پای ته رسیدو مخکې د امنیت د انتقال څلورم پړاو اعلان کړي. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو بهیر 15 پړاو ده چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي میاشت تر نیمایي پورې بشپړ شي. خو د افغانستان دفاع وزارت چارواکو له مخکې ویلي راتلونکي دوه پړاوونه به ستونزمن وي، ځکه د هغو سیمو امنیت پکې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي چې د طالبانو فعالیت پکې زیات دی. ښاغلی کریپول هم تایید کړ چې د انتقال پروسه روسلیدي ستونزمنه کیږي، خو هغه د پولیسو په پیاوړي کېدو ټینګار وکړ.
د
انتقال د بهیر سلرم پړاو به په سرحدي سیمو کې وي چې د ډیرو ستونزو شاهد دي. د همدې لپاره موږ په سرحدي سیمو کې پر افغان ځواکونو د لا ډیرې پانګې لګولو غوښتونکي یو. دغه لګښت باید په ملي پولیسو، سیمه ییزو پولیسو او سرحدي پولیسو وشي تر څو ډاډمن شو چې دغه سیمې د انتقال د بهیر لپاره چمتو دي او موږ دغه بهیر پکې عملي کړو.
ایساف ځواکونه وایي چې ټولې 140 ولسوالۍ پاتې دي چې باید امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په افغانستان کې ملي امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو چارې په داسې حال کې روانې دي چې د دې هیواد ځواکونه د تجهیزاتو له کموالي سره مخ دي. د بحران نړیوالې ډلې په دې وروستیو کې وویل چې د افغان ځواکونو ستونزو ته په کتو سره له 2014 کال نه وروسته د افغان دولت د پرزیدو خطر هم موجود دی، خو افغان دولت دغه راپور په سختو ټکو وغانده.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د ملي امنیت ریاست وایي د دولت پر درې مهمو ارګانونو کابل هوایی ډګر ملي شورا او کورنیو چارو وزارت یې د برید مخه نیولې او پلان جوړوونکي نیولې دي. د دې ریاست چارواکو نن خبریالانو ته وویل چې برید کوونکي له یوې میاشتې راهیسې د دوی تر څارنې لاندې وو او د روانې اونۍ په لومړیو کې د کابل ښار په نهمه ناحیه کې ونیول. د ملي امنیت چارواکو د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځینو قمندانانو او افرادو د نیولو په هکله هم څرګندونې وکړې. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي چې په روانه اونۍ کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو هڅې شنډې کړې او د بریدونو پلان جوړوونکي نیولې دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند شفیق الله طاهری د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په کابل ښار کې د نور محمد په نامه یو تن نیولی چې غوښتل یې د حکومت په درې مهمو ارګانونو د یو وسلوال برید پلان عملي کړي.
اسامی نور محمد نام خود را در میان منازل رهایشی پنهان می کند.
نور محمد نومی زن در استوگنی پا کورنو که پتوی ده هدف داو چه پی ملی شورا، کورنیو چار وزارت او د کابل پر نړیوال هوایی دگر وسلوال برید تر سره کری. دای ده پولیسو تر سرن لاندی و او ده میزان ده میاشت ده دو وشتمی او در وشتمی ورز ترمنز ده یکتوت پسی مکی و نیول شو.
دوویل نور محمد د خالد منصور په مستعار نامه لیوی میشت راهیسه هڅه کوله چې د خپل برید عملی کېدو ته مناسب موقع او لار ومومي. خاغلی طاهری وویل د هیواد په مرکز ولایتونو کې په وو نور مواردو کې هم ورته هڅه شنډې کړي او د بریدګرو د دوو مشرانو په ګډون یې سبان د سلویخ تن نیولې دي. د هم وویل لدی وسلوالو ځینې وسلې ځانوژونکي واسکټونه او یو اندازه چاودیدونکي مواد هم نیولې دي. طاهری دا هم وویل د تاجکستان دوه تابع چې د تروریستي اعمالو د اجرا کولو لپاره د پاکستان له لارې هیواد ته راننوتي وو هم نیولې دي.
منصوبین ریاست عمومی امنیت ملی با استفاده از اطلاعات دست داشته خیش
د ملي امنیت د عمومي ریاست منصوبینو د ترلاسه شوو اطلاعاتو له مخې په یو لړ عملیاتو کې د تاجکستان د طاهر یولداش د جندالله د ډلې دوه ترهګر نیولې دي. دوی د هیواد په شمالي ولایتونو کې جعلي تذکیرې جوړې کړې وې او غوښتل یې چې په هیواد کې ترهګر بریدونه پلان او عملي کړي.
د ملي امنیت چارواکو د نیول شوو تاجکي اطباو په حق له وویل دوی له تاجکستان څخه لومړی ایران بیا پاکستان او ورپسې د خوست له لارې افغانستان ته ننوتي او غوښتل یې چې تګاب ولسوالۍ ته لاړ او خپل پلانونه عملي کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست له دې مخکې هم د وسلوالو پر وړاندې د عملیاتو په حق له ویلي دي. خو خلک وایي امنیتي ځواکونو ته په کار ده چې د هیواد پر پولو امنیتي تدابیر جدي کړي سو مخالفین ونتوانیږي چې تر خارونو راتیر شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا ولرئ د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ په ازادي راډیو ډاٹ کام یا ډاٹ آر اورګ صفحه باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان او برتانیې ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د عملي کېدو د څارنې ګډ کمیسون خپله لومړنۍ غونډه په کابل کې جوړه کړه. د دې غونډې له جوړېدو وروسته د افغانستان او برتانیې د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالانو د سه شنبې په ورځ وویل چې دوی په دې خبرې وکړې چې د دې ستراتیژیک سند د عملي کېدو لپاره کومې ښې لارې چارې موجودې دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لودین څرګنده کړه چې دا غونډه ډېره مهمه وه، پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او داسې نورو مسایلو پکې خبرې وشوې. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل چې برتانیې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر اساس خپل اوږدمهاله مرستو ته دوام ورکوي. د موضوع تفصیل د نسیم شفق په ریپورت کې.
په افغانستان کې د امنیت ټینګښت، ښه حکومتداري، پراختیا، بهرنۍ پانګه اچونه او له تروریزم سره پر جدي مبارزې ټینګار د افغانستان او برتانیې د دې ګډ کمیسیون د لومړنۍ غونډې اصلي اجنډا وه. د افغانستان او برتانیې ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د عملي کېدو د څارنې د ګډ کمیسیون دا غونډه د سه شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په سطحه په کابل کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لودین د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې افغانستان او برتانیا ښې اړیکې ټینګې کړې او د همدې اړیکو پر اساس برتانیا له دې هیواد سره په سیاسي، امنیتي او نورو برخو کې همکاري کوي.
په ټولو ساحو کې امنیتي، انکشافي، دولتداري، سیاسي پروسې او د سولې پروسې په اړه باندې خبرې سره وکړي او هم په فرهنګي او د معارف په چارو کې سره دوی مرستې دي. په ټولو مسایلو باندې خبرې وسوې او په دې باندې فیصله وسوه چې دا همکاري به په راتلونکي کې څنګه ادامه پیدا کړي او دا د همکاریو د سند د عملي کېدو لپاره به څنګه یو پروسه رامنځته شي.
د افغانستان او بریتانیا ترمنځ د روان میلادي کال په لومړیو کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک شو چې له مخې بریتانیا له افغانستان سره په پوځي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او داسې نورو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بارونس سیده وارسی څرګنده کړه چې هیواد به له افغانستان سره خپلو مرستو ته د تیر په شان دوام ورکړي او هیڅکله به بریتانیا او نړیواله ټولنه د دې په خبره هغه تیروتنه تکرار نه کړي چې شل کاله مخکې یې کړې وه او دا هیواد یې یوازې پرېښود. سیدی ورسی وویل چې بریتانیا به د افغانستان د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا او له تروریزم سره جدي مبارزه هم د بریتانیا له مهمو اهدافو څخه بلل کیږي.
That enduring partnership makes clear the UK is
with the strategic sanat sargandavi che britania de wiugde modele para da afghanistan la hukumat aw khalko sarada aw pa bila bilo barkho ke le de hewat saram rasta kawi la 2014 miladi kaloru saham la afghan hukumat sarakh pal kar aw hamkari ta dawam barkaw mung pa afghanistan ke kha parmakhtaguna wino la amniyat na niwale tar siyasi barkho pore la dawlat darina da qanun tar maliki do aw la iqtisadi parmakhtaguna niwale tar farhangi zirbana aw pore.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله درې ورځې مخکې کابل ته راغلی او تر اوسه د کابینې له یو شمېر غړو د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو او نورو افغان چارواکو سره کتلې دي.
وامریدل چې د افغانستان او برتانیا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د عملي کېدو د څارنې ګډ کمیسون نن خپل لومړنۍ غونډه په کابل کې ترسره کړه.
ازادي راډیو ته
وکونی
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is resurgence of our cool
solution. Force. And we are not
a part of it.
Федеральной службе безопасности и особенно властям региона.
Aus der Tulum machke zand Afghanistan simi aw da nadi la halato khabar kai.
په دې ورستیو کې له افغانستان څخه دریو مېرمنو نړیوالې جایزې وګټلې. په دوی کې یو د ولسي جرګې غړی فرخوند زهرا نادری ده ان چې د پیس بنسټ لخوا د سولې د بیلګې الګو جایزه ګټلې ده. اغل نادری له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې دا جایزه ورته د ښځو په برخه کې د حقوقي فعالیتونو او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د منځ وړلو د حل لارو د لټولو په سبب ورکړ شوې ده. له نوموړي سره د مرکې په اساس په دې اړه صفي الله ستنګزی رپورټ لري.
په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استاذې فرخنده زهرا نادری د سولې د بیلګې نړیواله جایزه لې ویبلې افغاني میرمنې قهرمانی کاکړ سره یو ځای ګټلې ده. اغلی نادری له ازادي رډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې دا جایزه د خزو په برخه کې د حقوقي فعالیتونو په سبب ترلاسه کړې ده. نو موري ویل له افغانستان څخه د اتو کاندیدو میرمنو په ډله کې په دې مانوي جایزې لورول شوې ده.
واجی سال پلانټرین او مقدس ترين واجه هست.
سولې یو سپیشل او درنه کلمه ده. د دې جایزې اخیستل یوې خواته انسان هر جایزه چې ګټي خوخیږي ځکه چې په هیګي لکارونو استاینه کیږي. د سولې د بیلګې جایزې ګټونکو یو ځایم او بل هم قهرمانه کا کړه ده.
اغلی نادری زیاته کړه د دې جایزې په برابرولو کې د استرالین ایډ کامن سرچ فار کامن ګراوند او یو ان ډی پی ادارو لخوا ډیر کار شوی دی. د سولې د بیلګې د جایزې په ګټلو کې د نوموړي ملګري قهرمانی کاکړي هم رسنیو ته په دې اړه لیکستولې ده. په لیک کې نوموړي ویاړ څرګند کړی چې د دې په وینا له افغانستان څخه لومړنۍ میرمنې دي چې د سولې د بیلګې نړیواله جایزه اخلي. هغې ویلي د دې جایزې ګټل د دې څرګندوی دی چې افغان یو ویښ قوم دی. اغلی نادری ویل د افغانستان یوې بلې میرمنې امینه اعظمي ته هم له معلولیت سره د مبارزې او په ژوند کې د هڅو هاند په خاطر د اتلې جایزه ورکړل شوې ده. نوموړي د خپلو خبرو په پای کې همداراز ویل چې له دې وروسته به د خپلو کارونو لپاره ډېرې هڅې وکړي.
بعد از گرفتن جایزې سال بیگ مرحله به سر بلند
د سولې د دې جایزې لګټلو وروسته یو مهم پړاو ته ور داخله شویم. سیاسي ابعاد تنها نه دي، ما ته زیات مسولیت را کړی دی. هر شیبه یوازینی خبره چې کولای شم هغه کوښښ دی. زه یو انسان یم، له کوښښ کولو نه غټه کلمه نشته دی. له هغې وروسته به ګورو چې څه کیږي.
فرخنده زهرا نادری، قهرمانه کاکړ او امین اعظمي ته په داسې حال کې دا جایزې ورکول کیږي چې د افغانستان په لرو پرتو او لوی ښارونو کې اوس هم د ښځو په وړاندې بیلابیل تاوتریخوالی تر سترګو کیږي. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې راپورته شوي دي، خو کتونکي وایي دغه پرمختګ په لرو پرتو سیمو کې لا هم د پام وړ نه دی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورې د سیمې د حالاتو رپورټ راغلو. په کوټه کې نامعلوم وسلوالو په یو دکان کې څلور تنه نن په ډزو وشل. دا کسان هزاره توکمه شیعه مسلمانان دي. په یو بله پیښ کې بیا ماشومانو ته د پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو په کمپاین بوخت یو کارکوونکی هم وژل شوی. د کوټې د بلوچستان د ورسیو امنیتي پیښو حال له کوټې څخه د بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
د سه شنبه په غرمه د کوټه ښار ختیز لور ته پر سرکې سړک باندې څو تنه وسلوال نه ببره د کباړ سامانونو یو مارکیټ ته ورننوتل او په یو دکان کې پر ناستو کسانو یې ډزې وکړې. پولیس چارواکي وایي چې په دکان کې ناست کسان د پنچرۍ یا ویلډنګ په کارونو بوخت وو چې په موټر سایکل سپاره کسان ورننوتل او پر لپسې ډزې پر وکړې او څلور تنه ځای پر ځای ووژل. کله چې د دوی مړي د کوټه دولتي روغتون ته راوړل سول نو خپلو خپلوانو یې د ښار په منځ کې جنا سړک د موټرو پر مخ وتاړه او داسې شعارونه یې ورکړل. په پیښه کې وژل شوي کسان شیعه مذهب مسلمانان دي چې له هزاره قوم سره تړاو لري. د دغو هدفي وژنو په ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا هم پر سرکې سړک باندې یوه احتجاجي مظاهره وسوه. د دغو څلورو هزارهګانو د وژنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې پخوا لشکرې جنګوي تل پر شیعه مذهب مسلمانانو د بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ماښام هم د کوټې پر عبدالستار سړک باندې نامعلومو وسلوالو د هزاره توکمه شیعهګانو د زرګرۍ پر یوه دکان وسلوال برید وکړ چې یو تن یې وواژه او درې نور یې ټپیان کړل. بل لور ته د کوټه ښار پر ختیځ بایپاس سیمه باندې چالو باوړۍ ته نږدې نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو د روغتیا د ادارې یو کارکوونکی په داسې حال کې په ډزو وواژه چې هغه له پرونه راهیسې ماشومانو ته د پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو په درې ورځني کمپاین بوخت وو. د پولیو په ضد د واکسیناسیون د کمپاین یو مشر ډاکټر محمد اسلم ناصر په دې اړه وایي:
محمد عمران دا خپل ټیمانو سره هغه کوي نو دا حالت هغه کم چې د ټیم خپل ممبر وو هغه وویل دا چې موږ په خپل کار لګیا وو نو دوه کسان په موټر سایکل رالو فایرنګ شو.
د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. سره له دې چې په بلوچستان کې په تیرو څو کلونو کې په ګزڼ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی، خو د پولیو په ضد کمپاین ته د وسلوالو لخوا کوم خطر نه و. او دا لومړی ځل ده چې د ګزڼ یا پولیو په ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو د ډلې یو کارکوونکی د وسلوالو په ډزو وژل کیږي. دا پیښه په داسې وخت کې وسوه چې له درې ورځې وړاندې د پاکستان سترې محکمې د امنیت په اړه د یوې قضیې په موقتي پریکړه کې د بلوچستان ایالتي حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاته وباله او له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې د خلکو ژوند دې وژغوري. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
جمهور رئیس بارک اوباما او د جمهوری غوښتونکو کاندید میت رومنی باندې نن ماخوستن مخامخ بحث وکړي. دا د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د دواړو کاندیدانو دوهمه انتخاباتي مناظره ده. د جمهوری ریاست انتخابات د نومبر په شپږمه کیږي. دواړه کاندیدان باندې په نیویارک کې په پوهنتون کې ستر تالار کې د خلکو پوښتنو ته ځواب وایي. د دې دواړو کاندیدانو د مناظرې لپاره مخکې له مخکې پوښتنې تیار شوې دي چې د امریکا د کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ پر څرنګوالي راڅرخي. میلیونونه کسان به د تلویزیون له لارې د دواړو کاندیدانو دا بحث وګوري. د چارو څېړونکي په دې باور دي چې جمهور رئیس باراک اوباما په خپل لومړنۍ تلویزیوني مناظره کې ځان هغه څه چې د خلکو توقع وه ثابت نه کړ. اوس چې انتخابات ته یوازې څو اونۍ وخت پاتې، جمهور رئیس باراک اوباما یو وار بیا د خپل سیال سره مخامخ کیږي او دا ور باید ځان ثابت کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په رپورت کې له فرشتي جلال زیورو.
د امریکا د جمهوری ریاست او کانګرس په اړه د څېړنو د مرکز مسؤل جیمز ټربر وایي ولسمشر اوباما باید په انتخاباتي مبارزه کې د مخکې کېدو لپاره د نن شپې د مناظرې مهار په لاس کې واخلي.
پرزیدنت اوباما هاز ټو لوک مور لایک ا ایګر کاندیدټ دن ا پروفیسور.
جمهور رئیس باراک اوباما باید خلکو ته ځان یو لیوال کاندید وشي نه یو پروفیسر. باید ګرمې خبرې وکړي، پر خلکو ژغ وکړي. خلکو ته باید د کارونو د موندلو پر مسله خپل پیغام واضح ورسوي او د خلکو د سوالونو د ځوابولو په وخت کې باید د ځان زیرکتیا څرګند کړي. باید د امریکا خلکو ته خپل پیغام ورسوي او په عین وخت کې د ښاغلي رومنی سره د خپل موقف په توپیر خلکو پوهوي. جمهور رئیس باراک اوباما له تیرو څلورو ورځو راهیسې د دې مناظرې لپاره تیاری نیسي او د خپلو سلاکارانو سره یې مشورې پیل کړي. د نن شپې په تلویزیوني مناظره کې د امریکا پر کورني او بهرني سیاست خبرې کېږي. په دې کې شک نسته چې میت رومنی به د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا د سفیر د وژل کېدو مسله راپورته کړي او د وسیلې په توګه به کار ورڅخه واخلي. په دې ډول به د امریکا څخه د باندې د میشتو امریکایي وګړو لپاره په امنیت کې د موجودو نیمګړتیاو پر مسله نیوکې وکړي. خو دا چارو څارونکي وایي چې جمهور رئیس اوباما به د نن شپې په تلویزیوني مناظره کې مخکښ وي، ځکه ولسمشر اوباما د عادي خلکو د سوالونو د ځوابولو او پر هغو ستونزو په خبرو کولو کې چې د امریکا خلک ورسره مخامخ دي، لکه بیکاري او د صحي امکاناتو کموالی، ځانګړی مهارت لري. د امریکا د جمهوری ریاست او کانګرس په اړه د څېړنو د مرکز د مسؤل جیمز ټربر په وینا، ولسمشر اوباما به د تیر وار په خلاف داور د مترومنی ادعاوې بې ځوابه نه پرېږدي. د څارونکو په باور مترومنی تل دا وایي چې امریکا د تیرو څلورو کلونو د بیا تکرار زغم نه لري. هغه په دې خبره د یو شمېر خلکو رایې ګټلی سوه چې د تغییر وخت را رسېدلی دی. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د دواړو کاندیدانو ترمنځ دریمه او وروستۍ مناظره د روانې میاشتې په 22 نیټه ترسره کیږي. د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې به د روان کال د نومبر په 16 وي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.